السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 1000 میگا واټ برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړې دي. باختر اژانس د شرکت د پلان څنګ د مشر محمد ناصر احمدی له قبل لیکلي چې وای په دې هوکړه لیکونه کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی پټکیو د دغو پروژو تخنیکی چارې به ډیر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. شغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه څه نه دی ویلي. برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچاوي شکایتونه لري. له ایرانه دوه سل شوي افغان ماشومان پرون خپلو کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواد ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز په مرکز زرن ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکیو د دې اخراج شویو ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان سلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی و، خو سیالي لوبډلې په 28 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې وې د افغانستان و. په نورو لوبو کې انګلستان د 28 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 2 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبې له ویسټ انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلونو د نړیوال جام پای لوبه به د فبروري په 16 ترسره شي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي اداره وایي چې روسیې او اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا سیمه کې پر محلي اورمن موافقه کړې ده څو د دې بټۍ د برښنا د وروستي مرستندوی مزید ترمیم امکان برابر شي. په یو بیان کې چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې پرون ناوخت خپور کړ راغلي دي د برښنا د مزه چې د جنوري په 2 د پوځي فعالیتونو پر نتیجه کې زیانمن شوی باید په راروان ورځو کې بیرته فعال شي. په بیان کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر رافائل ګروس له قبل راغلي دي چې وایي دا د دې ادارې په 94 موقت وربند او سرګندوي چې خپل مهم رول ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي اداره دوام ورکوي. زاپوروژیا د اروپا د برښنا د تولید تر ټولو لوی تأسیسات چې د 2022 کال له مارچ میاشتې راهیسې روسي ځواکونو ولکه پرې ټینګه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاس دی ولسم ټولګي وات ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسه بدن ژوندۍ موجودات او پیژندل به شمزي حیوانات مو پیژندل د دوی ډولونه مو ویل ورسره مو کړی لرونکي چنجانو ځنګړتیاوې به پیژندل. په تیل وست کې مې ویلي و چې رازو په بل وست کې به موږ او تاسو د دوه کړی لرونکي چنجانو ډولونه مو پیژنو. نن ورځ رازو د هغه کړی لرونکي چنجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ اوس تاسو درس د یونیوي مسافه خاطر او یونیوي مسافه پر دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو. د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل دي. د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باز کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تنازوري دی، مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې د استوانهي کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې د خپل پزان کې سلور جوړې شي تا لري شي تا چې دغه ورښتانه جوړشتونه د اتحاد په واسطه د چکی حرکت کوي، او د دې چې مشخص سر او حصي غړي نه لري، یعنی د دې دواړو خواو چې دی مطلب په دواړو خواو د دې نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دیش او د دوه دیش څخه تر اوه دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دي، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د سلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي، او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وین د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینز بشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نسي، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول سي استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه جوړ و چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکی په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزی په واسطه د پوسټ چې سوي دی پوشل سوي دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغذیه چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمه ځانګړتیا لري، دوی چې دی تناظری شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او لاروا کې چې دی دوار خزه دی، سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواو لري، او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښه لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولای شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوش په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوشل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظری شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده دوران چي دي او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دي نه او شزا یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دي ځینی حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینی هغه چې او ځینی چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي همدارنګه ځینی بیا چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دې برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې الدای تیبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بن او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بن لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو کوشش وکړئ ګرانو زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغو ته چې موږ ذکر چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی بیا نسی کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات وو ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخص ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنې کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوشل شوی دی او چې دغه پوش دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی د جوړښت لري چې د زیات او بعد تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات او بل لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای د چدابه د سفالو ټراکس په نام سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د ویني دغه تړلی دوران لري، د ویني خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی ویني چې د هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چشته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړ استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړ استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د ویني په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د ویني رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش لامل د هیموګلوبین لامل، مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې ویني ته آبی رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړئ او سی خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړئ. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاس راوړئ. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی. دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست. درېمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میو منی هیله لرم چې جوړ او صحت مند بهست. شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورونو پیژندې، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې د کومې اساسي دندې سرته رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول ویني ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د مافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه ویني ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي.
ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دا کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودی یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کیږي ازادیږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیز لري او دی اغیز چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لاره وو او د هورمونونو د وینې لاره وو. دغه کوم د عصبي لیږدونکي کوم عمل سرعت چې هغه تیز وو چټک وو مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیا ستاسو مګه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیا ساتونه هم خپل په برکې نیولې سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروتین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نور خواو ته د دوی فکر نه وړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې دا هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده. چې دا میکانیزم چې دی خپل په دوه ډوله دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمه سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحي تنظیم وروسته د کلسیم د سطحي تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحي تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګ، او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحي چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحي تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطح کنټرولوي. د کلسیم د سطحي میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطح لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطح په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ چې دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ هم دا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ش ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحي تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ازادې ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. د نن سره خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملما ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباخ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستي، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و وسره په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده. نن د ازادې ملما پروګرام کې ترې هم دا پوښتنې کوو د دوی نه به واورو، او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسولې په چارباغ کې لیکل زده کړې کړي دي. د خوانزي د نمړې ورځې په اړه درته وایې چې چا خوانزي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و، یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والې دي، د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې لمات ښه لویانورونه خويندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بیخی او جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 و 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هماغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دی پولې په سر باندې یو کتاب خېره او به روانې دي بیا له او درې بیا له دې پولې په سر باندې یو کتاب خېوا، نو شپې دې کتاب مسترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه می چې ور سره وي. ورغلم د کتاب می راوخست بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړي چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپل لوبه می پریښودله، کتاب می راوخست او همدې سره غلم کورته. کور ته راغلم، مور می راته ویل چې دا د لکومکه دا کتاب د لکومکه راي وایم، نه پوهېږم د پولې په سر پروت ما راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړ، نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي، بس همدغه کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله که تنبله که نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ماته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خیته ووایه الحمدلله، سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مانه نه خیر اوسې، څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي یا څنګه، خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر سر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه همیشه مې خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویل چې علامه ما تامر وخت لسته زه داسې امتحان ورکوم بل سمته
ریاضي دې څنګه زده کړه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله بګیر زیات تنبله دا مزامین داسې دي چې لکه حتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په زختې زده کول ته څنګه دي آمادګی نیولا.
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډیر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ او لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړ سویه نه و، چې یعنی لمانې به په ډیر لوړ سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډیر به له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمری وی ست کامیابی. نو ریاضی و دا مزامین به می هم لخپل زان سر الوستل دا نو هم چی دیر زیاده پکی لایقا و میاری را پرو پای سوره اوم. خو مقصد به حق زمانه که دی یعنی دی خپل مکتب به سویه یا چوک بومه همیشه. مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا وشي نجونو ډېر زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل یا څنګه قصر و. خو مقصد ښه و نو ځان مې تېراوه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا دې مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښې ده؟
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان مې ګران ده. بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شیبه مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېر به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد کړه که فرزان جان پښتو مو یاد کړی چې دا پښتنه مېره نشي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي دغه شوق؟
او دا به هم درته وایم دا به ستا ټول قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنې له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چی نشته ورته، نو کانکور پر مهم چی وقت ستاری کانکور پر امتحان که نستم. خو خیر چه پختنی مزده وی و چه می نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دشمن با نگریره نپویده لما خود تور میکره لنو او پیچتمایی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیات و موضوعاتو که بخوام. خو چه می حل کرده و چه می نوزده کنه ده، خو واضح خبر ده چی کانکور که طول لسلوز سر مخوی. خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو مې ډېره زیاتره ترې خوشحالۍ ځای و چې کله راباندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیابه یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې ووایې څنګه به شي، اوس غواړې چې پانتون ووایې که نه تعجیل اخلي که نه خوشي کوې پرېږدې. یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې ورتلې که نه چې اوس سفتینه هم وکړم پانتون کې که نه. وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سفتینه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې یعنی نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی. وایم ښه همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
کور مو لرې وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سبتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې هم ډېره ښه بلده شومه، موټرو سره هم بلده شومه. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلان مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وای لور تکړه یم، همداسې زه او روزانه څوک دې څه کوي، ته خو نه مختلی قچلی، همداسې زه او روزه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتون پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دی چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه، په څنګه ووایم
ټکسي ځان در غواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې که نه. کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې، او دې خواته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف یې ډېر نه شي. نو
کلم داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکه که چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم. دا ډېره ده، کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار مې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دې هغه ډېر کم معاش وه، ډېر کم معاش وه، بې حده کم معاش وه. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه وه. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا وه چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس وه، بیخي بس وه. مګر دا واقعیت وه چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی ده خپل مصرف اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه، په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندو وروڼو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو وروڼو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه، څوک په لسم کې وه، څوک په نهم کې وه، څوک څلورم کې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټولې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر را توایست زکر چه تاسی کلیوال جون کرده ده خار مو هم کتلی پانتون ده تللی هستی یالتا مو خارین جونو سر هم نستوال آره کرده برتا پا کلی که ده کور کارونه بیا دن ده زدکر ده طول کارونه یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آقا کیفیتون و ورتیاوی طول تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغه دول انجونو لکه ساسی پا تیر باند یا پا طول که آقا انجونو چه زدکریم کرده وی آقا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آقا موش طول زدوی ده دل پارا تا قضا عمومن چنگ وی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگرگانی یا داسی خزی وکری او کنه ده دوی پارای نظر بل سده
دیر دقیقا نپویگم اگر دلت خلق پخوا بای که ازدکرو تا ارزخت نور کوا خووز بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور کوی یعنی مثلا که زخ پلزان پره وویم یا وقت چیز پانتون تنطلم کنه خود تا من اول که دیر زیاد مخالفتونه ویم ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی داده اقده مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بندی و داریدم زیاد چوک شوم بیا دیر زیاد دی قدر ور شوم وز چیزی کلا یا محفل یا وزای تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را رو ریا یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانو خزې د توشک را تر سی پلاس باندې صافي کی وای چې راځل لوره کې دلته نیمه څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی الته زه قرات وکړم یا دین د دین په اړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ غوږ وی یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وی شاوخوا را تر چرپی روي وای چې استاد مو دی یا په دې واده کې کنه یا یو څه محفل کې تشه لاړ شو تر ټولو ډیر ماته قدر را کوي یا اغه زه رسم را وچه کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مراته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورته کوم پښتو املا ورته کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروف او نور خپل لیکنه کوم
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
ایدی خدا
خدا زته ناراضی یم ولی نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر تر خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس پر راته وای د دې کارونه څنګه دی تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارد باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي او ټول اوس وخت کې درې سره درې سو شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل دی کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونه توانی دي، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانیږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغه ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له څېړنه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوې چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم او په ماسټري کې هم 3 مو ولوستله چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره ومه او په 1 سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقامه پوری ورسیږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو 3 ولوستل او 1 سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پوهنتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي او پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، ښکلي پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه.
Oh, لمن دار